دشپې نه بجه شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ام زونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زی په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خبرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تېرې غوایي میاشتې په 9 سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر د هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیه کې دننه حمله وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخی پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیه کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یو ویلې شوي خړ ټکی بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیره یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
د ډېر افتخار ځای د موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم، باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزنه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې څښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد دکل تاسو وړاندې کوم. په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوې دي، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو وخت د دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوګنونکي بللې دی. د پنځشنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو پلوګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزي سیمه کې وشو غند ښاغلی ګوتریش د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ دا ښیي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سیمې له خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځشنبه په ورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکنډي غور په لویه لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیو د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان ښار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د یو نانوایۍ پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از چیزا تابلو میزنن که یعنی ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تلوي. نانوایانې سهمیې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو وښودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه نصب شوې او په کې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورتسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوټسال د ټیم مسؤول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبې ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي.
د خدای شکر دی د لوبغاړو روحیه ښه ده ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډېره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 24 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13مه د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21مه د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سین مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغه ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمرینی او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې نندارې ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیرت می دانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورسته یو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لار او موندله. دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر د افتخار ځای ده مونږ ته او مونږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لاړ سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په دریمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل سول چې د اسرائیل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل سویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل سوی خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوی چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې ونوي کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړې وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,102 اتیا او د ټپیانو 95,200 اتیا ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1500 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که لنډه درته وایم، ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له 8 د سهار تر 8 په 12 شپږ نوي منځنۍ څپو خپرونې کوي. د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله یې پښه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلی وم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیته شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دی او ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو تودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د کوڅه ډبو سپیو له ډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12 ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تېر یوه کال کې 26,000 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 الاده سگ از داخل
15,990 سپي د کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,323 د لیونۍ سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 12,144 تر واکسین شوي. در هغه اقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغي متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوسډه بوسپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچيري دغه به تختره سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه د ربي سود لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوسډه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې که بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا ښځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې ښځې دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
مش آرایشي توکي له ایران را وارده وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودي خو اوس بیکاره دي، نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر ښځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دوکانداران آن د دوکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دوکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپله یو ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شو چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیانو ولایت اوسیدونکي منصوره چې مخکې یې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې یې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهتر
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ
هند ناخون لپسرین میک اپ زین کریمونه روغتیایی توکي او همداسې نور خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولی دی. طالبان سره له دې چې ادعاوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت او